Radio. Radio Azadi.
دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ز اجمل ان له خپل همکار میر احمد صافی سره هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 100.15 اوریدل کیږي. دا نن ورځې خبرونه د معمول سره سم لا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شر زعفرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ وکړي. دا بادغیس ولایت چارواکي چې د وسلوالو مخالفانو یوې څلیرش کسیزې ډلې وسلوال فعالیتونو څخه لاس اخیستی دی او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو بس د دوی په ډزو 12 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی دی سخت ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شر زعفرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دوی دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې هیله مند دی د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېزې ونه کړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یوې څلیرش کسیزې ډلې له وسلوال مخالفته لاس اخیستی. د بادغیس امنیه قمندان جنرال احمد فهیم قائم تیره شپه ازادي رډیو ته وویل دا ډله چې پوخای په قادس ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کوو
انا سر ګروپ شاناجی غنی نام داره و سر کار اوپراتیفی و اعلان مقرر قمندانی امنیه ولایت بادغیس که بر اونا رساندیم که اگر
احمد فهیم قائم وایي د دې ډلې سرګروپ حاجی غنی نومیږي. دوی د افراطفي کار او د امنیه قمندانۍ له هغه اعلان وروسته راغلل چې که د هیواد اساسي قانون ومني د سولې له بهیر سره یوځای کیدای شي. جنرال قائم وایي چې د وسلوالو څلیرش کلاشینکوپونه یو پیکاو ځینې نور وسایل قمندانۍ ته وسپارل. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ شو. بلا وخت د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د سید کرم ولسوالۍ په عالمګي سیمه کې د ملي پولیسو په یو کمین کې یو وسلوال طالب وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو منی بوس د دوی په ډزو کې 12 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی دی سخت ټپیان شوي دي. دا دی هیواد د پولیسو ویان پرون ویل په خبر ما ورځ د شپې په 10 بجو هغه محل وشو چې د منی بوس په غیر قانوني ډول د بوستیا له سرحد د هیواد تواوخت. ویان زیاته کړ پولیسو دوه ځلې د موټر درغلو هڅه وکړه خو موټر چلون کې ونه درید او دوی اړ شول چې ډزې وکړي خو وروسته نه وښتنه غیر قانوني کډوال په موټر کې ومندل. د کرویشیا د پولیسو ویان زیاته کړ چې ټپي ماشومان روغتون ته انتقال شوی او روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ویان زیاته کړ چې په موټر کې د څو کورنۍ ټول 15 تنه کم عمر زو انان چې ډیری افغانان او عراقیان وسپارو. اوس هم د نړۍ خبرونه. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیوم په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون راپارولې. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیوم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر له جمعې ورځې څخه نافذه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د واشنګټن د اقدام ناسمو باله ویل په دې اړه بل ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند ویل چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوی کتنه کې لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللې. ترامپ رون له رویټرز خبري اژانس سره په لنډه برخه کې ویل دی له هم هیله مند چې لکه هم سره به د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې وګوري. خاغلی ترامپ زیاته کړه دی غواړي چې د کوریا ټاپو وزما په بشپړ ډول لاټومي وسلو پاک شي، خو اکثره دا ډول معاملې د سیاسانه نه وي. ترامپ ویل ډېر امکان شته چې په دې اړه به موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي، خو د ډاټ څرګند کړ چې دا کار به اخر وشي. ترامپ په ډاګه ونه ویل چې د هدف لکیم جونګون سره د کتنه او کلا ټوبي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکول په مقصد د ټټی کچې د چارواکو د غونډو لړۍ. او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان د لایحه د ډیر شو مخالف رایو په وړاندې په 15 مثبت رایو تصویب کړه. له دې پرېکړې سره مسلمانان نشي کولای چې نقاب یا برقه واغوندي. د دې قانون سرغړونکي به درې ځلې د 160 امریکایي ډالرو معادل جریمه کیږي، خو څلورم ځل باید د 1400 امریکایي ډالرو معادل جریمه ورکړي. د ډنمارک د عدلي وزیر پیپ پولسن پرون وویل چې د فبروري په میاشت کې هغه مهال چې دا لایحه جوړېده یادونه وشوه چې د مخ پټول د ډنمارک له ټولنیزو ارزښتونو او خلکو ته د درناوي له اصولو سره سمون نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلان د ښځو د حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چوغړی کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د رد نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فرال جګړې تښتېدلي طالب مشران و. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې نن د جون د میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړ موسسې سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ په 115 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلې. په دې ریپورت کې افغانستان 116 هیواد بلل شوی چیرې چې ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له وخت مخکې د نوماندانو لوري د غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ او د قانون خلاف عمل بولي. پر دې مسلو په ریپورت سربیره مو د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکو لاغه شکایت خبرو چې وای د ټاکنو د نوملیکنې مرکزونه نه لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د حکومت هغه اعلان چې اروپایي ټولنې د هیوادونو او کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیم پر وارداتو یې ګمرکي تعرفه لګولې سخت نړیوال غبرګون راپارولې. افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فرال جګړې تښتېدلي طالب مشران و. د غوث ملاتړ د ماموریت ویان د ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا مشران د فرا په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي و چې په نښه شول. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران به د هیواد په هر ولایت کې په نښه شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای هغه لسګونو طالب مشرانو چې د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې مړه او ټپیان شوی د فرا په جګړه کې لماتي ورسته د خپل راتلونکو پلانونو په اړه غونډه کوله. په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو د چهار شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ویل چې د کسان په یو کور کې راټول شوی وو او د راتلونکو حمله لپاره پلانونه جوړول چې پنه خښول. خبر پړه زیاتوي چې د روانې می میاشتې ولسمې تر شپږویشتمې نیټې پورې له اویا زیاتو طالب مشرانو ته په هوایي حملو کې مرګ ژوبلا وخته. د خبر پړه لمخه د موساکلا په عملیاتو کې د طالبانو شاوخوا 50 مشران مړه او ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن مارتین او ډونل تیرش په ازادۍ رادیو ته ویل چې دا طالب مشران د فراپ جګړه کې لتیختي ورسته تر تعقیب لاندې وو او تیرونی د پنځمې په ورځ په موساکلا کې په هوایي حمله کې پنه ښول.
Part of the way that we selected this target was by following the Taliban
یاولت چې موږ د هدف غوره کړ قسمن دا و چې موږ طالبان پر فراله حمله وروسته څارل. موږ دوی په داسې حال کې تر څارنې لاندې ونیول چې غوښتلې په دې اړه پریکړه وکړي چې په فرا کې لماتي وروسته باید څه وکړي. ځکه د فرام ماته پرختیا دوی له صحنې وېستل. زه فکر کوم چې په دې غونډه کې د جګپورو طالب مشرانو راټولېدل د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د امریکا د پاوز او د ناتو د ځواکونو ارزیابي چې د دوی مرستې ته ورغلل، طالبان پرختیا اړ کړل چې پر خپل دریځ او اقداماتو بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د مساکله عملیات په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا حمله د طالبانو لپاره خورا لویه ضربه وه. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د طالبانو د مشرانو د لمینځوړلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
په مساقله ولسوالی کې 50 تنه د دوی یعنی د ترهګر ګروپونه د منځه لاړ، او دا د دوی د راټولولو او د دوی د دهشتګری فعالیتونو پر وړاندې ډیر منفی اغیزه کړې ده. همدارنګه په ټول افغانستان کې د دوی رهبران او د دوی هغه قومندانان غاښماتون کې ځواب ویل شوی ده او په آینده کې هم ویل کیږي.
طالبانو په مساکله کې د خپل قومندانانو مرګ جوړبل یو تشه ادعا بللې ده. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدی یو ورځ ورسته لدی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په مساکله کې د طالب مشرانو د مرګ جوړبل خبر ورکړ. په یو خبر پانه کې وویل چې دا حمله د ولسی خلکو پر کور شوې ده او په ترڅ کې 15 ملکی وګړي وشل شوې دي. د طالبانو د دې وینا په جواب کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن او دونل وای چې کوجل شوی کسان پرختیا ملکیان وو، نو د طالبانو ویان ولې مخکې نه ویل او په دې اړه خپل خبر پانه ولې د ناتو له خبر پانه ورسته خبره کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د جون لومړی نیټه د ماشومان نړیواله ورځ ده. ماشومان ملاتړ موسسه سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ 115 هیوادونو کې د ماشومان وضعیت څرګندل دي. په دې ریپورت کې افغانستان د ماشومان د وضعیت له پلوه په ورستو 15 هیوادونو کې یاد شوی. افغانستان د ماشومان لپاره د روغتیایي اسانتیاو، ناروغیو د ډیروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک خودل شوی. اسمت ساروان پر ریپورت لري.
د سیف د چلډرن موسسې په یو تازه راپور کې څرګنده شوه چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات، یعنی څه باندې 2.5 میلیونه، د جګړو زیاتې بېوزدۍ یا لنجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی دی چې د روغتیایي اسانتیاو د کموالي، سوې تغذیې، لزده کړو د بېبرخې توپ پر ماشومانو د کار، په ماشوم توپ کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوې دي. د دې فهرست په سر سر کې د سنگاپور او سلووینیا نومونه څنګ په څنګ راغلي دي. ورپسې ناروی، سویډن او فنلند د سر په 15 هیوادونو کې دي. خو د لیست د پای په 8 هیوادونو کې لویدیځ افریقا، منځنۍ افریقا او نایجر راغلي. دا هیوادونه پر لپسې دوهم کال دی چې د دې لیست په پای کې راځي. افغانستان په دې لیست کې 116 دی. پاکستان تر افغانستان لږ څه بهتر شودل شوی دی. د سیف د چلډرن موسسې په راپور کې دا هم څرګنده شوی چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بې وسله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلیو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي، او تر 15.5 میلیونه ډیرین جونې په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر او یا د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر پکې کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا او د جنوبي سودان په شمول 14 نور هیوادونه په هغه کتار کې راغلي چې 103.5 میلیونه ماشومان پکې له سوې تغذیې، ناروغیو، د کافي روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي، او دا ستونزې د دغو هیوادونو په تیره بیا په جنگ ځپلیو سیمو کې ماشومان 40 برابره زیات د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان، اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د طالبانو په مالی سرچینو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا یو ځل بیا بمباری تنظیم کړي څو نه یوازې طالب جنګیالي بلکې د هغوی مالی سرچینې هم هدف وګرځوي. ورځپاڼه لیکي په نومبر میاشت کې دغه ستراتیژي کمپاین له پایله تر دې دمه امریکایي الوتکو 114 هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو هدف د تریاکو د کرکیلي او پر لارو د شوکونې له درکه د طالبانو د عوایدو له منځه وړل دي. نیوزویک مجلې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت د طالبانو برید ته اشاره کړې ده. مجلې لیکلي دا برید داسې وخت شوی چې د کابل امنیتي وضعیت د طالبانو او داعش د ګډ ګواښ په خاطر ورځ تر بلې خرابیږي. د مجلې په لیکنه د ځینو کارپوهانو په باور لیکل شوی چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید د دې اړتیا ښکاره کوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ باید د افغانستان په اړه خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د بشري حقونو د سار سازمان په یو مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته پاملرنه نه کوي. په لیکنه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سازمان څېړونکو د ښځو او نجونو په وړاندې هغه 230 قضیې کتلي چې د عدالت غوښتونکي دي. د بشري حقونو د سار سازمان لیکلي اکثر د قضیې محکمو ته نه دی راجي شوی. د لیکوال په باور کڅه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د بشپړ لمنځه وړلو لپاره یو پالیسي جوړوي خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. ګارډین برېټانیا ورځپاڼې لیکلي د ویلز د شاهزادګۍ دیانا لخوا د ماین پاکونې د کلونو مخکینی کمپاین پرمختګونه شاته لیدلې دي. ورځپاڼې د دې شاتګ علت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د پرمختللو چاودیدونکو وسایلو تولید بولي. افغانستان تر عراق او سوریه وروسته د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې هغه هیواد بلل شوی چې پکې داعش یا اسلامي دولت ډلې زیات چاودیدونکو وسایل تولید کړي او خلکو ته خطر متوجه کړي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه غوښتنې ته اشاره شوې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا تولید شوی چاودیدونکو وسایل پیچلي پر مصرف او په سختي شندیدونکو بلل شوی دي.
په انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو له وخت مخکې د احتمالونو ماندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړو د قانون خلاف بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پنځشنبه په دې برخه کې باید د شکایاتو کمیسون اسناد راټول او د نهایي لیست پر مهال له نوماندانو سره قانوني چلند وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د احتمالي نوماندانو نوملیکنه لا هم روانه ده. په ټولنیزو رسنیو کې د کاندیدانو غیر مستقیم کمپاینونو په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو دا کار د انتخاباتو د قانون خلاف عمل دی او د شکایتونو کمیسوني باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ هم له دې عمل نه له دې بابت نه اندېښنا لرو. قانون هر څه روښانه کړي او مشخص دي. د کمپاین مرحله داکنو تقریبا اعلان شوی ده. که چیرته دغه لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي موږ وینو چې حتی ځینې پوسترونه په خورونه کې او په ځینې سیمو کې د دې لپاره نصب شوی دی غونډې روانې دي. نو دا خپله یو غیر قانوني عمل ده. د ټاکنو قانون دغه یو سرګند تخلف ده.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخي د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو کاندیدان باید د روان لمریز کال د میزان په شپږمه خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي او د همدې میاشتې په 15مه نیټه یې پای ته ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د روان لمریز کال د سرطان په ومه باندې کاندیدانو لومړنۍ او د صد میاشتې په 12مه نیټه وروسته لیست اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 3,240 احتمالي کاندیدانو نوملیکنه کړې چې 1515 د ولسی جرګې او 2015 نورې ولسوالۍ او شوراګانو ته دي. جوزجان، تخار، غزنی، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتو کمیسون نظر هم واخلو خو بریالي نشو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین بیا وایي تر کومه چې د کاندیدانو وروسته لیست اعلان نشي یاد مسایل د دوی لپاره کمپاین نشي بلل کېدای. دغه کمیسون مرستیال معزوله دولتي د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي هغه وخت چې دغه شخص نوم په وروستي لیست کې راغی نو بیا د دوی هر ډول حرکت که هغه په ټولنیزو رسنیو کې وي او که په بل ځای کې وخت مخکی کمپاین بلل کیږي او د قانون لمخي منه دي او مجازات لري. خو تر هغه وخت چې د کس نوم د نوماندانو په ورستی لیست کې نه وي شامل شوی نو په واقعیت کې هغه کاندید نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 28مه د ولسی جرګې ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. لا معلومه نه ده چې په دغه انتخاباتو کې به په ټولیز ډول څومره احتمالي کاندیدان نوملیکنه وکړي او په کوم شمیر به یې وروستي لیست ته لاره پیدا کړي.
ومورېدل چې په انتخاباتو د څارې او شمیر بنسټونو له وخت مخکې د احتمالي نوماندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ بولي او له دې درکه شکایت لري. خو د کندهار د وو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د ټاکنو د نوملیکنې مرکزونه نه لري. دغه کسانو په کندهار ښار کې د خپل اعتراض په دوهمه ورځ ګواښ وکړ کوي غوښتنې ونه منل شي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر وتړي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ښار او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکزونو د فعالیت ډاډ ورکړی وو. خو د کندهار نیش میانشین غورک شورا بک رګستان معروف او خاکریز لا هم هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه هم پکې د نوملیکنې مرکزونو فعالیت نه دی پیل کړی. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي چې په کندهار ښار کې د اعتراض په ډول راټول سوي وو ګواښ وکړ کې په ولسوالۍ کې د نوم ستونې مرکزونه خلاص نسی. په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون درازه وتړي. قومي مشر محمد اساق او شیر محمد د نور پاستایستو بوبایل
لکه نیش میانشین غورک شوراوک خاکریز دا ټول ورسوالۍ چې په دې کې اوسنده هم نشته. نو زه د شکټر د کوم په پوهه وم یو چې هم
نشته یو مرکز فارو مرکز فارو په دې ولایت کې د غورک د ورسوالۍ
نو خاطر کوم مې نه کې خاطر کوم شورا ته یا غړي ته یا
موږ د غورک د ورسوالۍ مش یو ټیم تللی وو یو ټیم تللی وو هغه یو څو انتخابات ته نه دي سوي ته خلاص نشته. موږ یو مرکز غواړو په کندهار کې دوی په میوان کې مشته یو مرکز ټاکلې دي دغه دا خلک رسېدګي نشه کولای ګوره یو مرکز مش په کندهار کې ولو چې درې محل لري زمج زابل ورزرال مازان کې دی یو د اسکرار سره نه مني خو مش د پدلته پدانه یو کې مش د اسکرام پر ولې دی واو مش ته یو مرکز په کندهار په شهر کې دته تینسي
پاینې وخت کې د کندهار د ولایت شورا رئیس سي جان خاکریزوال هم د ټاکنو د نیمګړي بهیر پاډنې وکړي. خاکریزوال وایي کو حکومت د نوملیکنې د پروسې په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې حل نکړي نو د ټاکنو د کمیسیون درازه به وتړي.
دا ته څو ټاکلې دي اوس نیم ولسوالۍ ته نه دي د نیمو ماش جیب ته لویږي او چې څو ټوکه لا نه دي دا ولې نه دغه کېږي کې دغه عمل په یوه او تکي دی موږ دا ګرد معلومات را نه کی او اجرا نه کی. موږ د کندهار کې نه انتخابات غواړو دا دفتر هم بندو او د مرګ ناری هم پر مرکز باندې وو.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین هم نه چی په یاد وو ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکزونو نه دفاع کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی یوازنې لامل په دغه ولسوالۍ کې نامنی ادبي
او څنګه مرکز ته تخلاص کوم چې په 15 ورځو کې زما التس درې مرکز پراته دي درې مرکز هم تل دي مامورین تل دي مواد پراته دي الته تم راجین لري الته ستاول سوال نس چې ورسې ما دغه سره کومه کوي کومه دی ولسوالۍ په ولسوالۍ کې په شورا کې دی ولسوالۍ ته وشه ورته مو ولوالي صاحب وعده را تلا کړ چې زبه هر ولسوالۍ ته ستا مواد زبه تا ته ولسوال پلاستر کوم په کوم ولسوالۍ کې د ولسوالۍ ته دغه وکیل صاحب چې نن اعتراض کړی نن مظاهره کړی هغه ته لطفا سبا کې مسون تراسي و دی وایي زما په مخ کې تا ټلیفون ورسره وکړي چې په شاول په خاکریز کې مولس واسطه په شورا پاکستان په غوراکستان په نیشټه په مینشینکستان په کوم ولسوالۍ کې د ولس واسطه
په اني وخت کې د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد دراني په یاد ولسوالۍ کې د نامنوي خبره نه مني. هغه زیاتی وی چې تر اوسه لوته کې په واکې نه دی ورکوبل سوي چې یاد ولسوالۍ ته د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي انتقال کړي. دراني وایي پر اطلونکو دوه ورځې کې به یاد ولسوالۍ ته هم د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي ولېږدي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د روپۍ ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لګولې نړیوال خبرګون نه راپارولې. په دې اړه د آزادی رادیو د خبري څانګې رپورت احمد تکل دروري.
متحده ایالاتو د روپۍ ټولنې د غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره لخپلو یو شمیر متحدانو سره تجارتی جګړې ته لار پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپای ټولنې لغړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن جمعې ورځ څخه نافذ ده. راس وویل هله دا چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي، ځکه د په وینا یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خو د فرانسې ولسمشر له واشنگټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانوئل ماکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. ماکرون د واشنگټن دا اقدام ناسم وباله او ویل په دې اړه به له ولسمشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوال سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوال سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي، ځکه د په وینا تجارتي جګړه به د ټول نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگټن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیز متحدان له ځانه لری کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمینځوړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمیر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمشنرې سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې د واشنگټن د دې اقدام په ځواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې داوا پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپای ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معافي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنه واشنگټن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري.
اوسمه یوربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شارزافیرانو هیله خودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته هم له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ورسره یو ډل وسلوال مخالفان د وسلو او مهماتو سره یو ځای شوي دي. دا پکتیا ولایت چارواکی وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو تمرک شو بلا وخته ده. د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو منی بوست دوی په دزو کې 212 کلن هلکان چې وی افغان او بل عراقي دي سخت پیان شوی دي. او د امریکا حکومت هغه اعلان چې د روپی ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونینو په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت نړیوال عکس العمل را پارولای دي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیوونه واوریدل. تاسو کولای شئ چې هر وخت چې وغواړئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې دا خبرونه کتلای شئ، بلکې کولای شئ چې زموږ د ویبپاڼې لارې هر وخت زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ او زموږ نور ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. دا ویبپاڼه پته درته واری بیا یادوم، azadiradio.com/azadiradio.org. او سم مخ کې لدی نه چې زما بل همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساته خبری مجله در توړاند کی پامکړی د ژوند رنگولو ته.
د ژوند رنگونه
بی بی اجی وخت وخت باسي وسل باسي راز دی خاطر د غوخ وترس په لوسه خبر را توکات کړی. لواسی كانت سرقه من لواسی
څنګه
سرقه من لواسی
وانت پا کپری منزم هینه نور ورته کینه ما ته دوه لو لاسه هغه کو نشه د سی کو ته
لاس دې نشه خيږي چې کړه
لاس مې د سی چې بعد دی ونی سی شخيږي ته لاس مې کپری ما نه شه بعد هغه څنګه کوم کله من ورته وایم کله من جلی ته وایم یاره سر کو ماکس
خو وختونه تر اوسه پورې د دې غوال وسلو کې بیا له دونه شودي مسی برابرول کې څومره تغییر راغلی. مثلا یو رقم ماشینونه پیدا سوي چې غواګان لواسي هغه تاسو نه دی ورته اخیستي
نو واسه نستکه
پلاس لواسي
پلاس
بیا اوس درته چې کله دې غوال وسله د شودي سره قم پخایې چیت لري جوړه
مستی خې پخې کم مستی ته جوړه مستونه بیا وینې صدر ته وایم یالک چا ته ورکو بیا تر ویو کو بیا کورو ته لګلګو
او د شودي څومره شي
نو ها خواري په وک مخې پخې
ولې خې پخې
د شام خلک زغوا یني مکروب لپا خې وینې هغه خو خشای کنه
خپل کور کې څومره مصرف او څومره خوري
کور کې شکر د مین مدار کور می ده د سیمثال یو کاس دوه کاس چا ته ورکما مستیو خوشحال دکر
زیری کسان دی چه کرا غوار الوسی شدو که با چه ای بیا یا خرچه ای خرچه تخ با دکر نکه
نه 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 دقا خودی خدا اینه را بندی که دو گوتی جایی تزو کنه
چه کم وقت دی دغوار الوسی کم لغت وحلی میکنه
ای دست لغت واری دست دوری غوار دورکی
به زوب لکری
نو چنگ ای خود کنه دل تایم لاز را آقا که لغت هر چه تلغت غواری ارتا پا غوصه سما آقا سما نو چنگ ای که آقا تکلیب خود تیره اونو
غوا پا غوصه پیگی
بیا هم خاطه چه ارتا پا غوصه سم بیا هم خیلی
بیا غیلی سی
ای لگو بور تر آوری تکیه دای